په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو یو بل خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم مخاله دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبانو په افغانستان کې د جنسیت په اساس د ښځو ځپلو ته قانونیت ورکړی دی. بنت دا څرګندونه نن وروسته له هغې وکړه چې په جنیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه پیل شوه. بنت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د جنیو غونډې ته وویل چې طالبانو د ښځو ځپل په سیستماتیک ډول عام کړي او ښکاري چې په ټولو ملکي وګړو حملو ته چې د په وینا د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول بلل کې دایشي قانوني بڼه ورکړې ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیری د ښځو د وضعیت په اړه په جنیو کې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډه نن پیل شوه. بنت غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ. د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیتونه د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو سرپرست وزیر علي باقری کني سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د ټلیفوني خبرو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي کني د ایران اسلامي جمهوریت د فقید ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر د جنازې په مراسمو کې د اسلامي امارت پلاوی له ګډون مننه وکړه. دغه سفر د دواړو ګاونډیو هیوادونو او ملتونو ترمنځ د خو او رغند اړیکو ښکارندوی وباله. د ښاغلي بلخی په خبره کانی د غزې په اړه د دواړو هیوادونو مشترک موقف وسته او هیله وښوده چې د اسلامي نړۍ نور هیوادونه هم د غزې د مظلومیت په اړه خپل غږ پورته کړي. ښاغلي بلخی دغه راز لیکلي چې متقی هغه ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لازمه ده چې همکاري پیاوړې او غښتله شي. په ایران کې په یو روغتون کې د اور لګېدو په نتیجه کې 9 تنه مړه شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې اور نن سهشنبې ماسپښین مهال د رشت ښار په قائم روغتون کې لګېدلی و چې د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې په مړو شوو کې 6 تنه ښځې او 3 سړیان دي. د رشت د اور وژنې د ادارې مشر شهرام مومینی ویلي چې د روغتون تر ځمکې لاندې خونه کې چیرې چې د جدي پاملرنې واټ فعالیت کوي د برېښنا سرکټ د خرابوالي له امله دغه اور لګېدلی. هغه ویلي چې د بیړنیو چارو کارکوونکو د ناروغانو او د روغتون د کارکوونکو په ګډون له 140 زیات کسان ژغورلي چې 140 په نورو روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي دي. د روسیې د تاتارستان جمهوریت سترې محکمې د ازادي راډیو د روسي څانګې خبريال اوسو کورماشو واده استناف هغه غوښتنه رد کړې چې د دې د توقف د مودې د تمدید د حکم په وړاندې کړی و. قاضی رضوان یوسفوف نن د تاتارستان د مرکز کازان د نهایي محکمې هغه حکم تایید کړ چې د میرمن کورماشو واده توقف موده د اگست میاشتې تر 15 پورې وغځوله. کورماشو په پراکري ازادي راډیو په مرکز کې د ژورنالیست په توګه کار کوي او د روسیا او امریکا دوه ګونی تابعیت لري. نوموړي چې د 2023 کال د اکتوبر 13 رئیس په توقف کې د تورن د چې بهرني ایجنټ په نوم قانون څخه سرغړونه کړې ده. میرمن کورماشو د ازادي اروپا ازادي راډیو چې نوموړي کار ورسره کوي او د هغې پلویانو دا تورونه رد کړي دي. راپور نوای روسیې په جنوبی ښار ازوف کې د تیلو په یوه زیرمه کې د اور لګېدو ویل د اوکراین د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې برید. د اوکراین امنیتي سرچینو نن د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ته وویل د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې اس بی یو دا برید ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د 2 درونونو په وسیله وکړ. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي نن په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې په دې هیواد کې د ښځو وضعیت ته کارن ورکوونکي وباله.
د طالبانو لخوا د جنسیتي ظلم د سیستم بنسټیز کول باید د انسان وجدان ته ټکان ورکړي.
دا چې دا ډول راپورونه به په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت کوم بدلون راوړي له یوې ښځینه فعالې سره مو مرکه کړې ده.
دوی باید طالبانو سره خبرې وکړي. دو هغوی باندې فشار راوړي ځکه چې دا ډېر مهم ده، دا ډېر حیاتي ده د نجونو لپاره، د ښځو لپاره په افغانستان کې.
د افغانستان د یو شمېر سیمو سیلاب ځپلي وایي د نورو اړتیاو تر څنګ تر اوسه سرپناوې نه لري.
کور مې اوبه رالې، کور شان مې ټوله اوبه وړه، سره خیمې د کلي سره باندې وروره لکه د سترو ور دی.
په کندوز کې بزګران وایي د هندوانو پالیزونو سکل خو حاصلات ورکړي خو سم بازارونه لري.
سکل هندوانې موږ اصل زیات ده تقریبا 300 جریبه ځمکه موږ هندوانې کړي دي. موږ خاص لرو چې موږ سره کومه کې تخمه موږ ته راکړي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په سعودي عربستان کې د حج وروستي مراسم ترسره شول.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کړي ریچارډ بینټ ام په دې هیواد کې د ښځو وضعیت اکان ورکون کوي. هوباله ښاغلی بینټ نن په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ. په دغه راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او د طالبانو لوري پر ښځو او نجونو د بندیزونو او د دوی د حقوقو د سرغړونو په اړه مفصل معلومات ورکړل شوی دی. د بلې خوا د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د طالبانو محدودیتونه د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي. یو شمیر ښځینه فعالانې دا ډول راپورونو ته خوښي دي خو وایي چې باید په افغانستان کې د دوی په ژوند کې عملي بدلون رامنځته کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت د دغه هیواد د ښځو او بشري حقوقو په اړه د سې شنبې په ورځ د جون په 13 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور وړاندې کړ. ریچارډ بنیت په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ټاکون ورکوونکي وبال او طالبان یې د ښځو او نجونو د حقوقو پر نقص تورن کړل.
The Taliban's institutionalization of its system of gender oppression should shock the conscience. The Taliban ul khwad de jinsiyati zulm de system bansatis kawal baad de insan wajdan ta takan war kri da zumuk de tolo dan da chi prekanda ga munapur ta kru da afghan khazo aw juno ta chang wadrigu amilini hisab wa kawlo ta arku aw de tolo la para karamat barabari aw adalat ta'min kru.
نوموړي په دغه راپور کې د زده کړو په برخه کې د انجونو پر وړاندې محدودیت، لکاره د ښځو منع کول، روغتیايي، عدلي او قضایي سکتور ته د ښځو نه لاسرسي او ګڼې نورې بشري ناخوالې یادې کړې. بنیت په خپل راپور کې وویل چې له 2021 میلادي کال راهیسې د انجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر انجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو، پر هغوی د جنسي تیری او جنسي زورونې پیښې زیاتې کړې او ورسره د نسل پر بنسټ د افغانستان په ټولنه کې دا پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سخت وي. اخو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په دې ناسته کې وویل چې په افغانستان کې روان کړکیچ د راپور کېدو ترڅنګ د پراخو سرغړونو د قربانیو لپاره حساب او عدالت تامینولو ته هم اړتیا لري.
دا راپور ښیي چې په اوسنیو شرایطو کې د بنسټیزو بشري حقوقو د سختې سرغړونې په برخه کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو حل لپاره مکلفیتونه ډیر شوي. دوی باید د طالبانو نورمال کولو یا مشروعیت ورکولو نه ډډه وکړي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د نن یو شمېر نجونې او د ښځو د حقوقو ځینې فعالانې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو راپور مهم بولي خو وايي چې د دوی د حقوقو تضمینې دول لپاره باید په عملی لارو چارو هم غور وسی. د مزار شریف اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو نادیا چې اوس لز د کړو محرومه ده، ازادي رادیو ته وویل:
موږ د سازمان بشري حقوقو غوندونه ده تمرل چې د موږ حقوق لپاره باید تل تاسو شي تعلیم او د استکری حقوق لوکونه لپاره باید تل تاسو شي تر څو کې داخلي چې موږ د استکری او د تعلیم لپاره خپل وجود کې لرو نه هیله نشو.
په کابل کې د یو انلاین خصوصي خوانځي مشر او د ښځو د حقوقو فعال فاطمه محمدی ازادي رادیو ته وویل:
زما خوشنانه د یو ښځه په توګه چې په افغانستان ژوند کوي، دا دی چې یوازې راپور جوړول موږ ته هیڅ ګټه نه لري او زموږ ژوند بدلون نه کوي. راځه موږ ته عملي ګامونه پورته کړه.
طالبانو لا د ریچارډ بنیت د غراپور په اړه څه خبرګون نه دی خودلای. خو د دوی د حکومت چارواکو بیا مخ کې ډیری هغه راپورونه رد او یای د افغانستان له واقعیتونو لري بدلی چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقوقو پر نقص تورن پیژندل سوي وو. طالبانو په افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ لپاره وروسته لشبګم ټولګي پورته تر پوهنتونه دنجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولای دی. د غراسي په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړي او له شرعي محرم پرته د دوی د سفر، ورزشي لوبغالو ته د دوی پرورتک او نور کان محدودیتونه لګولې دي.
و مرودل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې په دې هیواد کې د ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی وباله. په دې اړه مخکې د خزینه فعال یو خبریالې خدیجه امین سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې دا پوښتنه وکړه چې دا ډول راپورونه د افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت کې کوم بدلون رامنځته کولی شي.
دا یو مثبت ګام ده چې د راپورونه کې خپل شي چې د افغان میرمنې د افغان ښځې وضعیت په اړه ارڅن چې طالبانو همیشه ویلي ده چې په افغانستان کې د بشري حقونه هر څه سم دي خو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او د ښځو پر وړاندې محدودیتونه چې د طالبانو لخوا ورته شوی ده موږ پوهیږو چې وضعیت هره ورځ خرابیږي او دا چې نن دا گزارش خپریږي زه امید لرم چې دا یو مثبت تغییر ولري په د افغانستان د ښځو پر وضعیت باندې ځکه چې موږ پوهیږو دا درې کاله چې په افغانستان کې څه وضعیت څه حالت په افغان ښځو باندې شو نو دا گزارشونه د سبب ګرځي چې طالبانو باندې فشار راشي ځکه چې طالبانو خو هیڅ په هیڅ خبر نه پیږي او هیڅ هم نه قبولوي او د هغوی په نظر افغانستان کې هر څه نورمال ده نو زه هیله لرم چې دا یو مثبت اغیزه په د افغان ښځو په ژوند کې ولري.
دغه د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی خپل راپور داسې مهال خپروي چې څه کم دوه اونۍ وروسته به د دوحې درېمه غونډه پیل شي. دا غونډه هم ویل کېږي چې تر ډیره په افغانستان کې د بشري حقوقو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار باندې متمرکز ده. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي خو له بلې خوا د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس د ښځو د برخې مسؤل ویلي دي چې هیدربار نړیواله ټولنه په یو ډول باندې طالبانو ته ځینې د امتیازونو ورکولو په خاطر چې وکول شي هغوی په دې غونډه کې ګډون وکړي یا هغوی واڅوي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي د ښځو د حقونو له موضوع څخه یو څه ځان لري کوي. آیا دا درسته ده؟
طالبان خو ویلي دي چې موږ نه غواړو چې د ښځو په اړه کاسو خبري وکړي په هغه څه یو نشست کې یا یو کانفرنس کې ګډون وکړو. زه دا فکر کوم چې طالبانو هیڅ علاقمندي نه لري چې د ښځو په اړه خبرې وکړي ځکه چې هغوی ښځو خپل ګراوګان کې نیولی دا چې هر څه غواړي نو خپل سیاسي اهداف ورسېدلو لپاره ښځو خپل ګراوګان کې نیولی دي. دا په دې معنا ده چې هغوی هیڅ دلچسپي نه لري طالبان چې د ښځو په اړه خبرې وکړي یا هم په داسې کانفرنس کې ګډون وکړي چې د ښځو په اړه غوښي. او دا سو کومه کونه چې هر څه چې دي طالبانو ته چې دوی آماده شي د ښځو په اړه خبرې وکړي دا فکر نه کوم چې امکان لري ځکه چې طالبانو په دې باور نه دي چې ښځو حق لري په افغانستان کې. او موږ ګورو چې دا درې کاله څنګه تیر شو او هر ورځ وضعیت خرابېږي.
د طالبانو د واکمنۍ لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د درې کاله دغه د پوره کېدو دي فکر کوي چې نړیوالې ټولنې په تیر بیا د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو هغه باندې څارنه کوي او وخت نا وخت د ډول راپورونه خبروي آیا کافي حل ځل کړی دي چې په افغانستان کې د خزو اوسنۍ وضعیت کې بدلون راشي؟
نه که وایي واقعي حل ځل کولای وای نو په دې درې کال کې څه بدلون راتل. د درې کال کې چې نجونې مکتب ته نشي تلای درې کال ډیر وخت دی نو په درې کال کې یوازې دوی گزارشونه نشروي دوی باید عملي وکړي دوی باید طالبانو سره باید خبرې وکړي دو هغه باندې فشار راوړي ځکه چې دا ډیر مهم ده دا ډیر حیاتي ده د انجونو لپاره د ښځو لپاره په افغانستان کې. لیکن دا گزارشونه دا ټول وخت ځای کول دي دومره هم باید چې مونږ ورته هیله مند یو هغه نه لري فائدہ نه لري نو دوی باید طالبانو سره باید جدي خبرې وکړي ځکه چې داسې هر ورځ تیریږي دا درې کال تیر شو مو به ګورو چې څو څو کالونه تیر شوی ده نو دا ډېر مهم ده چې باید طالبانو باندې فشار راشي او هغوی به سره خبرې وشي ځکه چې دا کومکونه هر څه چې افغانستان کا او افغانستان ته لیږي چې باید طالبان قانع شي. دا فکر کوم چې یوازې طالبان لپاره باج ورکړ دی او طالبانو پیسې اخلي نو عملی کار هیڅ نه کوي.
خزینه فعال او خبریاله خدیجه امین و
ما هم لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به د حج مراسمو ته مخه کړو. نږدې 2 میلیونه مسلمانان نن په مکه مکرمه کې د شیطان د څلي په ویشتلو سره د حج وروستي مراسم پر ځای کړل. دا مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې د غزې جګړه تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې او همداراز په سعودي عربستان کې د تودوخې څپې حاجیانو ته انساني تلفات اړولي دي. نور بل احمد تکل واورو.
په مکه مکرمه کې نن د شیطان د ویشتلو او د کعبې پر شاوخوا د طواف الوداع وروستۍ ورځ وه چې ورسره د حج مراسم هم پای ته ورسېدل. د شیطان د څلي ویشتل چې مکې ته نږدې د مینا په دښته کې ترسره کیږي، د حج له وروستیو مراسمو څخه دي چې له شیطان او ګناه څخه د لریوالي سمبولیک هدف لري. دا مراسم سکل په غزه کې د اسرایلو له پوځي عملیاتو سره چې د منځني ختیځ ټوله سیمه یې د جګړې پولو ته نږدې کړه هم مهاله و. اسرایلو په غزه کې پوځي عملیات د تیر کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل کړل چې حماس ډلې پر قلمرو برید وکړ. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. مصري حاجی ایمن عبدو اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې دای د فلسطیني ورونو د بریا لپاره دعا کوي.
طبعا
من اهم
الدعاوى
طبعا
اخواننا
في
فلسطين، طبعا زماتر طول مهمه دعاء ده فلسطيني برونو لپاره مش دعاء ورتكم جعل تعالی دوی پر خپل دشمنانو بریالیک.
سکل د حج مراسم د دوبی په سخته ګرمۍ کې ترسره شول. د سعودي عربستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې نن به په مکه او شاوخوا ښارونو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد 40 درجو ته ورسیږي. د نننیو مراسمو پر مهال حاجیان په تیر سپینګری او سپینسری خځې د ډېرې ګرمۍ له کبله بې سده شول او د علاج لپاره د روغتیايي ټیمونو مرسته ته اړتیا پیښه شوه. د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې وګړي د تودوخې له کبله مړه شوي، چې له دې سره په حج کې د مړو شویو اردني حاجیانو شمیر 400 ته لوړ شو. اردن د خپلو 900 وګړو د مړینې د علت په اړه څه نه دی ویلي. همداراز ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې یو لستنه ایرانیان د تودوخې له کبله مړه شوي او 40 نور روغتون ته رسول شوي دي. د سنګالی رسنیو د راپورونو لمخې د دې هواد 3 وګړي هم د تودوخې له کبله په مړو حاجیانو کې شامل دي. د سعودي چارواکو په وینا هلګولا او په خیمو کې اور پیښې په 13 کلونو کې په مکه کې د حاجیانو د مړینې تر ټولو مهم عوامل وو، او ځکه نو دوی دې ته اړ شول چې هلته نوي تاسیسات جوړ کړي. خو اوس دوی له نوې ننګونې سره مخامخ دي چې حاجیان باید له خورا زیاتې تودوخې څخه خوندي کړي. سعودي چارواکي وایي سکل د حج په مراسمو کې له 13 لک ډیرو مسلمانانو ګډون کړی وو چې په دې ډله کې شاوخوا 14 لک کسان د نړۍ له 22 هیوادونو څخه او له 2 لک زیات نور د سعودي عربستان له نورو ښارونو څخه هلته ورغلي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تغرز ده حج پسګنې مراسمو کې د افغانستان شاوخوا 10000 حاجیانو ګډون کړی دي. نن هم په افغانستان کې د لوی اختر دوهمه ورځ وه، دا چې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو د اختر د دوه ورځې څه ډول منځلي نور په دې رپورت کې وورو.
اختر د افغانانو ترمنځ د خوشحالۍ ښه پلمه ده، خو په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې یو شمېر افغانان وایي سږنی اختر د تیرو هغو په پرتله کمرنګه و. دوی اقتصادي ستونزې، بیکاري او د طالبانو د حکومت له لوري لګول سوي محدودیتونه د اختر د نمانځلو لپاره د خلکو د نه لیوالتیا اصلي لاملونه بولي. د پروان ولایت اوسیدونکی عصمت الله سعادت وایي له سږنی اختر یې خوند نه دی اخیستی، ځکه په ټوکو یې له پوهنتونه د فراغت سند په لرلو لا هم نه دی توانېدلی چې کار عمومی.
اوی داره چی بکنی که شکمت گوش نباشن؟ اوی داره چی بکنی که پول نداشته باشی؟
هغه اختر به چکری چی خیط دیوگی بی، هغه اختر به چکری چی پیسی و نلری، او هغه اختر بلا چکری چی تب استعداد، زواک او اسناد و لری. خو کرا چی دولتی ادارو تا ده کار لپار واشی او بس هم خالی بی، خو تا تا وویگی کل امارت سروی تا منو کننو تا نمنو.
د پنجشیر ولایت اوسیدون که شریفه وایی هغه اخترونه چی ده طالبانو پا واکمنهی که تیر سوی ده خلکو لپاره ده خوخی ور ندی، چکا پا خبره ده طالبانو ده حکومت لولو دی لگول سوی طولنیز محدودیتونه د دې لامل سوي چې خلک اختر منځلو ته زړه خنه کړي.
محدودیت ها که هر روز بیشتر شده میره، تنها بر زنانی که محدودیتونه چې ورځ بلې ته زیاتیږي، نه یوازې چې پر ښځو بلکې پر ټولو لګول شوي مالیات دي او ځینې نور محدودیتونه چې موږ یې وینو او شاهدان یو. له خلکو سره د طالبانو چلند ګورو چې څرنګه دی، او ګورو چې خلک په دې وروستیو کې څومره ناهیلي دي چې د اختر لمانځلو ته هیڅ چمتووالی نه لري.
د لغمان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې بې وزلي او د طالبانو له لورې د خلکو ځورونې خلک ناهیلي کړي او اختر ته د دوی خوشبیني کمه کړې ده.
ساده مشکلات چې خلک واقع ډیر ځوروي، خلک د خوړلو ډوډۍ نه لري، اختر ته بس هغه اهمیت ورکي او څه به ورته خوشحاله شي. او بله خبره، محدودیتونه یې په هغه اندازه ول چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو خلک له ریکشو نه او له موټرو ښکته کول چې ګیرې به یې جوړې کړې وي، یا وېښتان لږ پکیل یا مدرن چورتوی په دې جوړ کړي، دا هم ښکته کول او دوی سخت مزاحمت کوي.
د کابل ښار اوسیدونکو ادا احمدی ازادي راډیو ته وویل لزده کړو د انجونو محرومیت یو بل لامل دی چې اختر ته د انجونو شوق لمنځه وړای او دوی له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کړي دي.
وقتی رخصتی باید که می شد خیلی بسیار زیاد خوشحال می شدن. کله چې بعد اختر رخصتی که دی طول زده کون که بخوشحاله بی او اختر المنزلو تا به یه چمتواله نیوه، او د اختر وروسته به بیرته ښوونځیو ته تللی او له خپلو استادانو او ټولګیوالو سره به یې د اختر مبارکي کوله. یوه ښه فضا ورته مساعده وه. اوس چې ګورو ټول خواشیني او په ژور خفګان اخته دي. مخکې کلونو کې د نجونو پر مخ پارکونه او ټول ځایونه پرانستي وه او ټول به له خپلو کورنیو سره تلل، خو اوس ټول ځایونه د نجونو او ښځو پر مخ تړلي دي.
د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د تفریح په برخه کې ډېر محدودیتونه ولګول چې په هغو کې د موسیقي غږول او اورېدل، تفریحي سیمو او پارکونو ته د ښځو پر تګ راتګ، او د نوروز په ګډون د غیر مذهبي مراسمو د نن لمانځلو په ګډون یو شمېر نور موارد هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د ګالوب نړیوالې موسسې د سروې له مخې افغانستان له 2021 کال راهیسې د نړۍ د تر ټولو خوښه هیوادونو له نوملاړه د تر ټولو غمجنو هیوادونو په کتار کې راغلی دی. د دغې موسسې د سروې له مخې افغانستان او نور هغه هیوادونه چې په دې نوملاړ کې شامل دي له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخ دي چې خلک یې له رواني روغتیا له درکه اغېزمن کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سږنی اختر په افغانستان کې خلک په څه ډول لمانځي. دا راز مو واورېدل چې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هغه څه چې لازم ده د اختر لپاره سم تدابیر یا تیاری نه ونیولی. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو هم خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي. یو شمېر سیلاب ځپلي شکایت کوي چې آن د نورو اړتیاو تر څنګ تر اوسه پورې د سرپناه په برخه کې هم د دوی لازم لاسنیوی نه دی شوی.
په افغانستان کې د هوا له ګرمېدو او د اقلیمي ناروغیو له امله د شته ستونزو تر څنګ په بېلابېلو ولایتونو کې سیلاب ځپلي کورنۍ وایي چې په ګرمه هوا کې لاستوګنې پرته له ژوند کولو کړیږي. په مرکزي بغلان کې یوې سیلاب ځپلي چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې سیلاب د نوموړې د استوګنې ځای په ګډون هر څه ترې وړي دي.
دلته مو کور و، کور مو اوبه رالې، کور وشان مو ټوله اوبه وول راسره، خیمې د سري سره باندې وروره لکه دا سور ور دی سي، یو خالي حیوانان راته پاته سو، نورې چې راته پاته نه سو، کور دی هر شي ته زلو راترلې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ملک یعقوب وایي که څه هم د ننګرهار د نوآباد په کلي کې د سیلاب له امله د ویجاړو شویو کورونو سروې بشپړه شوې، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زمن شو کورونه دیوالونه ولیدلی وو، خلکو کورونه وو دغه شوي وو، بونه ډک شوي وو، دولتي چارواکي راغلي وو، سرویګانې کړي، خو لا تر اوسه پورې چا څه نه وکړای شوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلې او نورو زیانونو تر څنګ شاوخوا 10,000 کورونه په بشپړه او جزوي توګه ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر لخوا په غور ولایت کې سیلاب ځپلو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو خبر ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د ارګ پر ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه ښارګوټي کې 200 د استوګنې کورونه، یو روغتیایي کلینیک، یو ښوونځی، یو جومات او د برښنا او اوبو رسولو سیستم جوړیږي. خو په غور ولایت کې سیلاب ځپلي په دغه پریکړې د نیوکې تر څنګ وایي چې د زیانمنو شمیر ډیر دی او د 200 کورونو جوړول د ټولو لپاره بسنه نه کوي. یو سیلاب ځپلي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
زموږ درد دا دی چې په غور ولایت کې د سیلابونو د بهیدلو او د خلکو د ستونزو د لیدو لپاره چارواکي راځي، خو خلک یې نه ویني او په دې 200-300 کورونو سره د خلکو ستونزې نه حلیږي. موږ یوازې د غور په فیروسکو کلي کې 300 ویجاړ کورونه لرو، نو پوهیږو چې دا 200 کورونه د چا لپاره جوړیږي.
د استوګنو او د خلکو د ستونزو د هواري په اړه مو د طالبانو د حکومت لویاند ذبیح الله مجاهد او پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت لویاند ملا جانان سائق وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ.
په کندوز کې بزګران وایي د هندوانو پالیزونو یې سږکال ښه حاصلات ورکړي خو سم بازارونه نه لري. سیمه ییز چارواکي هم د هندوانو په حاصلاتو کې د 10% زیاتوالي خبر ورکوي.
د کندوز یو شمېر کروندګر وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د هندوانو حاصلات ښه دی، خو لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي. دا د کندوز د علي آباد ولسوالۍ ده. دلته د هندوانو او خټکیو پریمانه پالیزونه لیدل کیږي. نیک محمد هم یو له هغو کروندګرو دی چې پر شل جریب ځمکه د هندوانو پالیز لري. نوموړي د حاصلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
الحمدلله فعلاً حاصلات من خوب است. خوب از
الحمدلله سکال د هندوانو حاصلات ښه دي. یو جریب ځمکه له 1500 نیولې تر 2000 منه پورې حاصل کړي. دا البته لومړی چیلو او تمه لرو چې دوهم چین به هم ښه وي.
د دې ولایت د اسخلان سیمې یو کروندګر عبدالله که څه هم وایي سږ کال د هندوانو حاصلات ښه دی، خو په بازار کې له ټیټ نرخ شکایت لري.
سږ هندوانې موږ اصل زیات ده، تقریبا 300-400 جریبه ځمکه موږ هندوانې کړي دي. نو پروس کال هندوانې وې خو کم یو سږ ډېرې کړي دي. موږ خواست لرو چې موږ سره کومکو کې ښه تخمه موږ ته راکړي چې موږ یې بس وکړو، موږ ته ښه حاصل لاسته راسي.
د کندز ښار د الچین سیمې یو کروندګر محمد حسن هم چې لګیا و له خپلې کروندې هندوانې راټولولې، د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
موږ هر ورځ 2000 منه هندوانې بازار ته وړاندې کوو. د پالې سر ته هم خلک راځي، له کروندګرو هندوانې اخلي او له دې ځایه نور ولایتونو لکه بدخشان، تخار، بلخ، کابل او پکتیا ته هندوانې وړي.
څلوېښت کلن اسدالله چې په کندوز ښار کې د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي چې سږ کال د تازه میوو بازار ښه دی.
500 روپۍ هندوانه ده، اوس ورځ په ورځ نرخونه پکې دي. بس دغه مونږه کابل ته ګردیز، خوست، مزار، میمنه، سرپل، فاریاب دغه ولایتو ته لیږو، بدخشان، تخار.
د طالبانو حکومت د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاحالدین واحدي وایي سږ کال د تیر کال په پرتله په کندوز کې د هندوانو حاصلات 10% زیات دی. نوموړی زیاتوي تیر کال په یاد ولایت کې پر 4,861 هکتار آبي او للمي ځمکې هندوانې کرل شوې وې، خو سږ کال نږدې پر 5,000 هکتار ځمکه هندوانې کرل شوې دي. خو دا چې تیر کال حاصل څومره وو او سږ کال څومره دی په دې اړه جزئیات ورنه کړل. صلاح الدین واحدي دغه هندوانو ته د مناسب مارکیټ د موندنې په اړه د کروندګرو د غوښتنو په غبرګون کې وویل:
بازار فعلی خربوزه او تربوز
د کندوز په بازارونو سربیره د هیواد نورو ولایتونو ته هندواڼې وړل کیږي. موږ خپل هڅې پیل کړې دي ترڅو د کرنې او مالدارۍ خون او د تازه میوو د ټولنې له لارې د کروندګرو محصولاتو لپاره په ګاونډیو هیوادونو کې ښه مارکیټ پیدا کړو.
کندوز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان مهم کرنیز ولایت شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د دوی کلنۍ عواید هم په همدې برخه تکیه دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هېروئ. خو په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. یو ځل بیا په موقعې د خبرونو لنډیز ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي طالبانو په افغانستان کې د جنسیت په اساس د ښځو ځپلو ته قانونیت ورکړی دی. بینت دا څرګندونې نن وروسته له هغې وکړې چې په ژنیو کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډه پیل شوه. بینت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ژنیو غونډې ته وویل چې طالبانو د ښځو ځپل په سیستماتیک ډول عام کړي او ښکاري چې په ټولو ملکي وګړو حملو ته چې د ده په وینا د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي قانوني بڼه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر علي باقری کنی سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید ټلیفوني خبرو خبر ورکوي. د وزارت وایي عبدالقهار بلخي نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي کنی د ایران اسلامي جمهوریت د فقید ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر د جنازې په مراسمو کې د اسلامي امارت د پلاوي له ګډونه مننه وکړه او دغه سفر د دواړو ګاونډیو هیوادونو او ولسونو ترمنځ د اړیکو او رغنده د خو او رغنده اړیکو ښکارندوی وباله. د ښاغلي بلخي په خبره ښاغلي متقي وویل په تېرو څه کم دریو کلونو کې اسلامي امارت د ایران اسلامي جمهوریت سره په اقتصادي او سیاسي برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودې او په کار ده چې دا همکاري او همغږي نور هم پیاوړې او غښتلې شي تر څو دواړه هیوادونه وکولی شي په ټولو ډګرونو کې د ښو پرمختګونو شاهدان واوسي. په ایران کې په یو روغتون کې د اور لګېدو په نتیجه کې نهه تنه مړه شوي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور له مخې اور نن سه شنبه ماسپښین مهال د رشت ښار په قایم روغتون کې لګېدلی و چې د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې په مړو شوو کې شپږ تنه ښځې او درې سړیان دي. د رشت د اور وژنې د ادارې مشر ویلي د روغتون تر ځمکې لاندې خونه کې چیرې چې د جدي پاملرنې واټ فعالیت کوي د برېښنا سرکټ د خرابوالي له امله دغه اور لګېدلی. هغه ویلي چې د ژغورونکو د ناروغانو او د روغتون د کارکوونکو په ګډون له 140 زیان کسان ژغورل دي. د روسیې د تاتارستان جمهوریت سره محکمې د ازادۍ راډیو د روسیې څنګه د خبریالي الف کورماشي و د استناف هغه غوښتنه رد کړې چې د ډېر توقیف د مودې د تمدید د حکم په وړاندې کړې وه. قاضي رضوان یوسفوف نن د تاتارستان د مرکز کازان د نهوي محکمې هغه حکم تایید کړ چې د میرمن کورماشي و د توقیف موده د اګست میاشتې تر 15 پورې وغځوله. کورماشي په پراګ کې د ازادي راډیو په مرکز کې د ژورنالیست په توګه کار کوي او د روسیې او امریکا دوه ګونی تابعیت لري. نوموړي چې د 2023 کال د اکتوبر 13 رئیس په توقیف کې د تورن چې د بهرنی اچن په نوم قانون څخه سرغړونه کړې ده. میرمن کورماشي ازادي راډیو او د هغې پلویانو دا تورونه رد کړي دي. راپورونه وایي د روسیې په جنوبي ښار آزوف کې د تیلو په یوه زیرمه کې د اور لګېدو علت د اوکراین د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې بریدو. د اوکراین امنیتي سرچینو نن د ازادي راډیو اوکراین څانګې ته وویل د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې دا برید د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د څو ډرونونو په وسیله وکړ چې په نتیجه کې د روستوف سیمې د تیلو په یوه زیرمه کې د اور د لګېدو باعث شو. په دې زیرمه کې د تیلو څو زیرمې شته.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې لري او یو مسلک په خبره د قدر په نومروز د کړی دوی اوس لخپلې ناهیلې څخه څوي
اتل سب خبره دا وایي چې مطلب د زړه دننه په یو ورانسي وی خبر باندې اوس مطلب ځوانان جاړي. یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې و هغه اوس وخت کې نکی ولی چې مطلب مونږ باید یو چیرته باید جنگی دلی وای منګا باید په جمعات کې اوس درس ویلای وای دا شین باید مونږ کړی وای چې مونږ په اوس وخت کې مخ کې لاړ وای.
کدا لړۍ امداسې دوام کړی او مسلکي ځوانان په کار ونه ګمارل شي کومې بدې پایلې به ولري؟
په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي حتما هغه نه یوازې دا چې دغه سې د مغز نه وځي ډېر څونه خبره پاتې کیږي بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ رئیس یو خو په افغانستان کې کاري فرصتونه کم شوي، بل د یو شمېر ځوانانو په خبره حاکم نظام د مسلکي کسانو پر ځای هغه خلک په کار ګماري چې له دوی سره په جګړه کې وو او یا یې هم دیني زده کړې په مسجد کې کړي وي. دوی وایي په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره سره لوړې زده کړې بشپړې کړې، یو مسلک زده کړ، خو اوس د دوی پر ځای کم سواده کسان مقرریږي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر خان وایي چې وزګاری دومره زړه بربد کړی چې دا یې په خپلو زده کړو پښیمانه کړی دی.
نو اول دا د زه لیسانس یم، پانتونه فارغ یم، لومړۍ درجه فارغ یم، کار نشته، وظیفې نشته، همداسې نور زما غوندې سلګونه ځوانان همداسې ګرځي. ډېر په کچاکي لارو لاړل، ډېر ځوانان سیندونه وخوړل، څه لاس هم ډېر لاسه چې دوی تعلیم کړی ده، بل کار او کسه مسلک ځانه د وظیفې ستانه د خپلوانو پیغور لاسه یا د کورنۍ فشار لاسه دوی سې پیسې را وګټه یا تا باندې مونږ مصرف کړی، تا نه مونږ تعلیم کړی، تا څه پیدا وکړه د تعلیم نه؟ مجبوره شي کچاکي لار ته مخه وکړي، هغه پسې مخه وکړي، یا د سیند خو ماهیانو خوراک سي، سیند د غار کې ځنګلو کې همداسې حیوانات یې وخوري. نو ډېر تکلیف وسره نن سبا وخت کې د تعلیم یافته ځوانان مخ دي. اول زه پښیمانه یم چې ما اتلس کاله اولس کاله همدې تعلیم کې ضایع کړل، ما ته څه په درد وخوړ. دوه کاله نور همداسې بېکاره وګرځم، اما سې څه کوم څه زده دي هغه له یاده وځي، نو دغه تعلیم ماته بیا څه فایده وکړه.
عیسی خان چې په هندوستان کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړې وایي د مسلکي ځوانانو وزګاري نه یوازې خپل ځوانانو ته بلکې هېواد ته هم لوی زیان دی.
اوس وخت کې خو مسلکي ځوانان کوم چې باسواد دي، تعلیمونه کړي دي، بیکاره دي. ځکه په تېر وخت کې وګورو، تېر دولت وښیو نو هلته کاري فرصتونه زیات وو. پخوا چې کوم ځوانانو ته وظیفې ورکول کېدې په هره بخش کې، مینجوګانې زیاتې وې، هم خارجي کمپنۍ زیاتې وې، هم داخلي دولت کې زیات فرصتونه وو. نو هغه فرتاله باندې که اوس وګوره، پخوا دولت ضعیفه ده او همدا فرصتونه نشته ده، پخوا خارجي کمپنۍ نشته، انجوګانې کمې شوې دي، زیات مشکلات سره مخ دي. همغه یو علت ده چې زیاتره ځوانان او باسواده مسلکي کسان کوشش کوي چې نور هېوادونو ته لاړ شي. چا چې لوړه نمره باندې په خپل ښوونځي څخه فارغ شوی ده، په اعلی درجه باندې ښه استعداد لري، د هغه وخت کې کاري فرصت نو د خپل ابتکار په یو کورس خلاص کړ، انګلیسي ژبې چې مالکان نجونو ته تدریس ورکوو، چې هغه ورباندې اوس وخت بند شو. چېرته چې پیسه نه وي او چېرته سړی مصروف نه وي، نو خپل اړتیا یو سړی څنګه پوره کړي؟ نو ډېر تاثیر کوي، فشار سړی باندې راځي، بیکاري خو یو غټ مرض ده.
د نورو مسلکي کسانو په ډله کې یو شمېر خبریالان هم شکایت کوي، وایي که د طالبانو نظام وغواړي په هر ادارې کې دوی ته اړتیا شته چې وګماري. افغان خبریال جان آغا په دې اکله وایي،
خپل مسلک کې البته مسلکي کسان دي او په کار پوه نفر دي، خو دوی له ډلې ډېر بېروزګاره دي، کار نه لري، هر ورځ په دې هڅه او کوشش کوي چې خپل اسناد تر مختلفو ادارو ور ورسوي او سو د یو کار زمينه برابره کړي، خو لا تر اوسه ډېر د دندې پر پیدا کېدو نه دي توانند دي. دوی تر شا کورنۍ هم ده چې هغه د دوی غوښتنې نه دي چې باید کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو د دوی کورنۍ وضعیت هم ښه نه دی، او وسره خوا کې چې دوی هلته د کورنۍ غوښتنه کېږي له یو ډول روحي او رواني فشار سره هم مختی. نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې شته د حکومت ادارې او نور اړوند بنسټونه باید په دې برخې کار وکړي، او هغه ځوانان چې بیروزګاره دي په خپلو اړوندو مسلکي برخو کې پر دندو وګماري. په خاص ډول د ژورنالیزم په برخه کې ډېر ملګري زمونږ بیروزګاره دي، نو زمونږ به مشخصا غوښتنه له حکومت دغه وي چې دغه ډول مسلکي ملګري دي د وایندویانو په توګه باندې وګماري، یا مستقیما که دوی وایندوی د یوې ادارې وایان نه ټاکي، البته د دوی تر شا د کار وکړي، سو په مسلکي ډول سره رسنیو ته معلومات هم ورکړی شي، او خبریالان ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې به هم ستونزې کمې وي، او له بل اړخه پر وخت باندې خلکو ته اطلاعات هم رسیږي. همدا ډول په نورو برخو کې هم که چېرته مسلکي ځوانانو ته په ادارو کې کار ورکړی شي، نو ګټې څو دي. یوه ګټه یې دا کېدای شي چې خو به ځوانان په کار باندې مصروفه شي، بله ګټه یې دغه ده چې ځوانان انرژي لري،
لري او دوی کې د وطن هغه حس یا ملي احساس البته په ټولو کې د ځوانانو کې به تر هر چا ډیر ژوندې وي. نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او یو حداقل یو چانس خو باید ورکړل شي چې دوی خپل هغه ځان وازموي او خپل ځان پکې وګوري.
دام ګړی څه رقم کسان هغو ځایو کې کار کوي چې هلته باید یو خبریال وي؟
په تېرو حکومت کې دغه ستونزه موجوده وه البته چې ډېر کله به یو کس په مسلکي وو او هغه به بېدندې وو. دغه ستونزه لا اوس هم البته شته دی چې هغه ځای د خبریال وي، هغه ځای د مسلکي کس وي، هلته نه وي مسلکي خبریالان او په خاص ډول هغه کسان چې په ساحو کې کار کړی دی دوی پوهېږي چې څه ډول زه یوې رسنۍ ته معلومات ورکړم، څه ډول زه په یو مرکه کې خبرې وکړم، څه ډول زه د خپلې ادارې هغه پالیسي خبرو کې یا په مرکه کې یا په راپور کې خبریال ته ورکړم. نو دا به ډېره ښه وي. په ټولو مسلکونو کې دغه مسله شته دی. که سړی په خپل مسلک کې کار ونه کړي نو اتمن له هغې دغه هر څه له یاده وځي، ځکه دوی څه لوستلي وي خو هغه په ذهن کې به د یو څه وخت لپاره پاتې شي. مهم او لازمي خبره دغه ده چې دی باید عملاً په خپله مسلکي برخه کې کار وکړي. که چېرته دی په خپله مسلکي برخه کې کار وکړي نو هر څه چې دی یاد کړي وي او د پوهنتون په دوره کې لوستلي وي هغه بیا د ده له یاده نه وځي. نو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، نه یوازې د ژورنالیزم په برخه کې بلکې په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي، اتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سید مغز نه وځي ډېر سونه خبره پاتې کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم، ځکه هغه ګوري چې په سختیو باندې ځان تر یوه نظر رسولی وي او بیا ورته د کار زمینه نه برابرېږي، کورنۍ ته هم غوښتنې لري. په افغاني ټولنه کې یو بله ستونزه دغه ده که یو ځوان تحصیل کوي، هغه پوهنتون فارغېږي، ماستري کوي، دکتورا کوي، نو د ټولنې او کورنۍ ته اولنۍ غوښتنه هغه وي چې دی فارغېږي نو سمدستي باید د دنده ولري، پیسې ولري او بس کورنۍ ته البته یو اوږه ورکړي. خو په ځای دی چې په نورو نړۍ کې بیا تعلیم او زده کړې کول د یو شخصیت جوړېدو لپاره دي.
قدرت الله هاشمی وایي مسلکي ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرول او له همدې وجې کمزور اقتصاد د تړ کړی چې قلم کېږدي او د ورځني لګښت د پوره کولو لپاره داسې کار ته مخه کړي چې د ده د خوښې وړ نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره وکړو.
هغه څه چې دوی غواړي هغه دوی ته مساعد نه دي. لکه مثلا یو ځوان حتمن په ذهن کې دا فکر لري چې زبر مطلب پر راتلونکي کې غواړم چې فلانه یې شم، مګر اوسنی دولتونه او دا غوي قضاوتونه دا خي چې دوی چې په خپل ذهن کې کم څه لري هغه ته دوی نشي رسیدلای. په دې خاطر باندې چې دلته اوس هغه مقرره چې په اوس وختونو کې موږ ګورو چې اصلا د مسلک خلاف دي، نو دوی چې کله د مسلک خلاف مقرره ګوري او دا شین چې دوی پر مخ ترازی نو دوی چې زړه ماتي کیږي. نو د دوی چې د پلویتوب نشته ده چې دوی پلویتوب وشي او هغه په لویه سطح یعنی په دولتي سطح باندې که چېرته دا اوسېږي نو دا به چې دی یو د ستونزې حل وي، مګر متاسفانه چې نه دی، ځکه چې همدا اوس لکه د سیلاب په شان ځوانان روان دي خارج ته. په دې خاطر باندې روان دي چې دوی چې هغه کم څه غواړي هغه په خپل ملک کې پیدا کوي نشي. نو دا انرژي ځوانه انرژي هلته روانه ده او هلته دا مصرفيږي د هغه خلکو په ګټه باندې.
بله هاشمي صاحب، که دا راته وایي چې په هر هیواد کې ځوان د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، د ملا د تیر حیثیت لري، ولې افغانستان خپل د ملا له تیر سره چې هغه ځوانان دي داسې یو چلند کوي؟
که دې خبرې ته راشو نو اکثریت دا خبره چې دی زمونږ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې که چېرته مونږ د انسان اصل ته راشو نو هر انسان په دې باندې پوهېږي چې مونږ ځوان انرژۍ ته ضرورت لرو، چې ځوان انرژي مونږ په کوم ځای کې په کار باندې ویسو، مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي. یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاري نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او خاصا نه غواړو چې هغه مونږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري. شخصا زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی
افتخارات راوړلی شي، مګر دلته هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو کچیر ته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو.
همدا اوس چې تاسو په دولتي اداراتو کې ګورئ څومره ځوان مسلکي کسان له دندو لرې کېږي او داسې کسان په ځای راځي چې هغه په مسلکي لحاظ په څه نه پوهیږي.
دا فعلاً چې زما کوم شناخت دی، په خپله د کاردان محصل وم، خپله له کاردان پوهنتون څخه زه په خپله فارغ شوی یم. نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمی وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته آفر ومکي، داسې پیسې ورته وایي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وایي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړی او پر ځای داسې خلک راوستي دي. مونږ د صحت عامې په مشرتابه کې چې مونږ دا اوس کم مقررې ګورو، نو دغه مقررې هر څوک د دې مطلب دا ورته ښکاري چې آیا دا څومره پر ځای دي، آیا دا د همدغه پوسټونو ور دي او که یا نه دي. پر دې باندې ټول خلک پوهیږي، باوجود د دې چې په افغانستان کې ډېر زیات لیاقتونه شته، باوجود چې هغوی خپلې زندګۍ ورته د یو مسلک د لاسته راوړلو لپاره خپلې زندګۍ ور باندې مصرف کړي، مګر هغه خلکو د اوس وخت نه ورکول. زه خپل مطلب مخکې به ما لیکنې کولې، ځینې تحقیقي مسائل به مې هم کول، دا اوس ما په خپله د پیسو ګټلو ته مخه کړې ده. یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې وه چې ما غوښتل زه یو ساینټیسټ شم، زه یو ساینس پوه شم، هغه اوس وخت کې نه کېږي. ولې چې مطلب دلته هغه څه مهم دي چې مونږ باید یو چیرته باید جنګېدلی وای، مونږ باید په جومات کې یو څه درس ویلی وای، دا شیان باید مونږ کړي وای چې مونږ په اوس وخت کې مخکې لاړ وای. خو متاسفانه یعنی په زړه کې په ذهن کې هغه هیلې زما په وجود کوم ځوانانو چې لرلې اتل سب خبره ده وای چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي قبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي په دې خاطر چې مطلب هغه څه چې دوی غواړي هغه نه کوي، او نن سبا هغه کارونه شروع کړي دي چې مطلب هغه اصل دوی نه غوښتل چې هغه سي کار وکړي. متاسفانه
بله، یو مسلکی ځوان چې هغه تحصیل کوي خپل ډیر وخت ضایع کوي، بلاخره د ته په خپل مسلک کې کار نه ورکول کیږي، او لکه څنګه چې تاسو ویل داس یو کار د ته وړاندیز کیږي چې هغه مناسب نه وي، دی خپل مجبور چې پریږدي. دغه بد یو هیواد راتلونکي ته څومره زیان ورسوي؟ هاشمي صاحب،
په ساده توګه داسې وایو چې که دای حال وي نه نه پوهېږم چې د دې وطن به راتلونکی سره کمی. یعنې مونږ په بار بار پر مونږ باندې تاریخ تکرارېږي، یو تېروتنه چې د مونږ نه کېږي، مونږ د هغې نه چې د زده کړې نه کوو بار بار په مونږ باندې یو شان تکرارېږي. لکه څنګه چې دا 40 کاله د مونږ هیواد یوې سطحې ته ورسېږي بېرته له صفر را شروع کړو، سطحې ته ورسېږي بېرته له صفر را شروع کړو، نو همدغسې که حالات وي همدغه زو به یو 2% به پورته زو بېرته به له صفر را شروع کوو، یو 2% به پورته زو بېرته به له صفر را شروع کوو. له دې نه بل هیله لور نه شي کېدای چې مونږ یو کوچ یاره ولا د دې چې اوس سره کوم روان دي، دې ته به کېدای شي مطلب کوم الهام شوی وي چې مطلب افغانستان به په ډېر لوړه سطح کې مونږ وګورو. مګر کله چې ما ته احترام نه کیږي او زما ذهن ته، زما فکر ته، زما مفکورې ته او زما لیاقت ته، نو همداسې ډېر وته نه کیږي. نو څنګه به افغانستان مونږ ودان او سوکاله او پرمختللی وګورو؟ دا کمی وظیفې چې مونږ اوس لرو دا اوس په ایکسپایر کېدو باندې روانې دي. یعنی دنیا نور د اے آی ته ننوتې ده، مګر مونږ لا تر اوسه پورې په هغه زمانې کې پراته یو چې مطلب 1990 کې مونږ نو هغې نه چې دی مخکې نه ده.
هاشمي صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، نور څومره مسلکي ځوانان تاسو پېژنئ چې اوس هغه کارونه کوي چې ورته مناسب نه دي؟ مثلا دوی ترکاري خرڅوي، مثلا دوی یو بل داسې کار کوي چې هغه یو بل کس چې زده کړې نه یې کړي هغه هم کولی شي، مګر د مسلکي کس ته په دفتر کې ضرورت ده، خو په ده باندې ترکاری خرڅول کیږي د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره. داسې کسان د څومره لیدلی
وینو؟ موږ تاسو ټول وینو چې هغه ځوانان چې تر مسرا پورې دوی زده کړې کړې وي، دوی به مطلب باړون کیول، دوی به یوې ښې لیکنې کولې. هغه خلک چې دی اوس یا چیرته مثلا په یو ډېر نامناسبه ځای کې په یو ډېرې کم امتیاز لرونکي معاش سره دوی کار کوي، هغوی چې دی مات دي، مطلب هغوی یوازې اوس لګیا دي ژوند وکړي. یا د ځینو ځوانانو حتی هیلې دا دي که چیرته مطلب دوی ژوند ولر لکه خپل هیلې په کمبل چا کې را ژوندۍ کړي، خطر خا کني دوی یوازې تر هغه وخت پورې ژوند کوي تر څو چې دوی ته ټاکل شوی دی. او داسې ډېر په ډېر شمېرې باندې خلک شته.
بله، نوی ځوانان چې همدا اوس د زده کړې په حالت کې دي، کله چې دا نور ځوانان ګوري چې دوی یو مسلک لوستی فارغ شوي مګر کار ورته نشته، قدر یې نه کېږي، په ارزښت یې اوسنی د طالبانو نظام نه پوهېږي، د دوی په روحیت څومره منفي اثر کوي؟ آیا په همغه شوق او ذوق چې پخوا یې زده کړې کولې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکوي که یې پرېږدي؟
په هېڅ صورت نه، په هېڅ صورت نه، ځکه چې دا اوس موږ ځوانان وینو چې موږ ورته وایو چې هلکه دغه نورې خبرې پرېږده، درس ووایه، نو دی به درته دا وایي چې تا ویلې او نو تا تشل کړه. یعنی مطلب کله چې تا ته ستا نه کشر ځوان تا هغه ته د درس مطلب توصیه کوي چې ته درس ووایه، مطلب فلانه علمي کار وکړه، نو دا درته وایي چې تا کړه او تا تشل کړه، نو ته دته ته ځواب لرې، ته به دلته جم پاتې کېږي. که ته دته مثلا نور دروغجنې توصیه وعدې ورکوې، نو هغه درته وایي چې زه همدغه افغانستان کې یم او تم په همدې افغانستان کې وې، تا هم همدغه خوارۍ کړي دي چې ما ته توصیه راکوي، مګر ته چې په دې ځای کې زه نه غواړم چې شل کاله وروسته یا پنځلس کاله وروسته تا غوندې زه مات زړی شم یا مې زړه مات شي، نو زه غواړم همدا اوس نه په یو کار باندې شروع وکړم. واضحه خبره ده چې نه مني او دا تاثیرات دي منفي.
بله، او شوبی صاحب، دا اوسنی نظام په دې پوهېږي نه چې له ځوان انرژي نه باید کار واخیستل سي. دا کوم سیاسي لوبه ده؟ دا تخنیکي مشکل ده؟ دا یې پردي نه پرېږدي چې افغانستان ودان سي؟ د تاسو په ځوان فکر دا څه علت کېدلی سي؟
وایي چې کله د واک ته چې خپل نه وي که نه، واک ته چې پردی، نو بیا به هغه موږ په خپلې پکتیاوالي او هغه کې لرو یوه خبره لرو، وایي چې نه دې وي سړي مکرت خوړه مه غوړي. نو چې کله ستا واک نه وي نو ته هر هغه کار نه شي کولای څه چې باید وشي. لنډه خبره زما هم دا ده.
بله، په دغه سی یو وضعیت کې تاسو د یو ځوان په صفت څومره غواړئ چې ځان له ډپریشن نه وساتئ، ځان له خپګان نه وساتئ؟ که څه هم یو مسلکي ځوان یاستئ، خپل مسلک کې کار نسئ کولی، ځان ته مو څه کړي دي چې د اقل تر څو وضعیت سمیږي، تاسو روغتیا سمه واوسیږي، تاسو مړاوې نسئ، تاسو په ډپریشن لا زیات اخته نسئ؟
داسې دی چې مطلب دغه ځینې کارونه چې انسان باندې دغه د ژوند په جریان کې کېږي، هغه خواهي نه خواهي، ځینې کارونه چې انسان وغواړي که ونه غواړي هغه په ده باندې تاثیر کوي. دا ټولنه چې موږ تاسې پکې ژوند کوو، دا چې هر رقم دی ماحول وي، نو دا په ده باندې په څه نه څه درجې کې، په څه نه څه مرتبې کې په یو انسان یا په یو ځوان باندې تاثیر کوي. موږ وغواړو چې مطلب په پوره معنا باندې خوندي واوسېږو د دغه ډپریشن او د دغه ژور خفګانونو نه او انزایټي او دې شیانو نه، چې دی نشو کولی په پوره معنا. یو خوا هغه دي چې دغه موټیویشنل سپیکران مطلب خبرې کوي چې تا دا وکوي یا وکوي، مطلب کله چې واقعي ژوند ته راننه نو واقعي ژوند کې بیا دا خبره اغاز نه وي، ځکه چې مطلب دلته ماحول داسې نه دی چې ته د هغه څه چې باید ونه شي ته د هغه نه ځان وساتې. خو بیا هم لکه مثلا موږ خپل ځان ته یو نیم څه مصروفیتونه پیدا کړي دي، چې په هغه مصروفیتونو کې سړی مصروف واوسېږي، سره څه فکر بدلي، نو ته بس نن سبا کې یو څه مصروفیتونه شته دي په هغې کې موږ خپل فکر مصروف کړی دی تر څو مطلب له دې زیات نور خفه نه شو. ستاسو په خبره
که لنډ راته وایې، مثلا څه مو د ځان لپاره برابر کړي، د کوم کار، د څه زمینه چې ادې اقل یو څه د افغانستان په دغه ترخه وضعیت کې ځان خوشاله وساتئ؟
ته په خپله یو وړوکی تجارت ما پر مخ اچولی دی، نو زه خپله د هغې مشرتوب پر مخ بیایم. بس همدې کې الحمدلله اوس فعلا مصروف یو، نو بس همدغې لږ څه ځان سره مطلب مشغول کړي یو، او دا شکر دی. موږ کله کله دا فکر مطلب ماته درېږي چې دا ښه دی چې مطلب زه خوشبخت یم چې مطلب زه یو څه مصروفیت لرم، مګر هغه خلک چې مصروفیت نه لري هغه به څه کوي؟ یعنی سړی بالکل لیونی کېږي کله چې هغه یو څه وغواړي، د هغې لپاره یې په کلونو خواري کړې وي مګر هغه ترلاسه نه کړي. نو دغه مصروفیتونه چې بس فعلا واړه لوی شته دي، نو همدا زمنګ مطلب هغه پرده ده چې روانه ده پنن سبا کې الحمدلله.
تاسو په خپله خبرو کې ویلي چې هغه کسان چې دومره مصروفیت هم نه لري هغه به څه کوي؟ کېدای سي همدا اوس یو ځوان د موږ او تاسو خبرې واوري او وایي چې زه خو د دې امکانات هم نه لرم چې ځان ته یو کوچنی تجارت برابر کړم، نو زه څه وکړم؟ هغه ته به تاسو څه ویل ولري؟
دنیا په امید خوړل شوی،
نو دوی چې دی که چېرته مطلب ځینې مطلب کتابونه ځان ته غوره کړي، ځینې ډاکومنټریانې وګوري او کېدای شي مطلب ځکه اکثریت مطلب په انټرنیټ کې موږ تاسو سرچ کولی شو چې ځینې مطلب ډاکومنټریانې شته چې د هغې نه انسان ته یو نه یو څه په ذهن کې د دور غورځي او دی بالاخره په یو نه یو څه مصروفیت باندې مطلب مصروف کېدلی شي، ځکه چې د هر یو کار د شروع کولو لپاره یوازې پیسو ته ضرورت نشته، ځکه چې مطلب دا دماغ دی چې مطلب یا کار پرې شروع کېږي یا مثلا کمبل کم شی شروع کېږي. نو دی که چېرته مطلب په دې شیانو کې نن سبا کې لږ څه ځان مصروف وساتي سو حالات خدای دې وکړي چې نورمال شي، نو خوبه یې زه فکر کوم هم دغسې.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو هم ډیره زیاته مننه.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
کدا نازک نازک لاسونه بیا لاسونه بیا ستا جدایی ما